باشنده کابل شنیدین که کالاشویی را کار خانوما می دانم ولی با آشپزی مشکل ندارم. همکارم نوریاس نوری به استودیو آمده و
بله.
با برنامه بعدی با شماست. نوریاس جان با آشپزی کدام مشکل داریم؟
ما هم اطمان دا فکر کهو چه دا پختانه با تاسو کهوی لاشپزی سر کم مستن زنرم خوب وقت نلرم. بله زرغونه منگل تاسو نمانانه ده ازادی رلوی و بله پختوخ پروانه پایل شوه تر نهو بجو دوام کهوی. په دې خبرونه کې اولی چې د ولسمشر ویان د اجرایي ریاست سره د ځینو مقرریو پر سر راپورته شوي اختلافات جدي نه ګڼي. د بشري حقونو کورنیو او نړیوالو ډلو یو ځل بیا په افغانستان کې د عدالت تطبیق غوښتنه وکړه او په دې هېواد کې د بشري حقونو د وضعیت راتلونکي ته یې اندېښنه څرګنده کړه. د راز خپرونې په دوهمه نیمایي کې د اساسي او بشري حقونو اونیز پروګرام هم درته اورو چې پکې په د اساسي قانون له مخې ښځو او کوچیانو ته د تعلیم د حقونو موضوع څېړل شوې ده. مخکې له دې چې د دې خپرونې بشپړه معرفي وکړم، قسیم سولمل د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کوي.
په سر کې پاموکړی څو مهمو سرټکو ته. سپینه ماڼۍ وایي په افغانستان کې د یو امریکایي سرتېرو وژنه شوې چې په دغه هېواد کې لا هم وضعیت خطرناک دی. ګرجستان غواړي خپل 900 پوځیان په افغانستان کې د قاتم ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې وساتي. او د ایران د بهرنی چارو وزیر نن په اسلام آباد کې د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره د یمن پر شخړې بحث کوي. د هم بشپړ خبرونه. سپینه ماڼۍ وایي په افغانستان کې د یو امریکایي عسکر وژل د دې یادونه کوي چې تر اوسه د دې هېواد وضعیت خطرناک دی. پرون په جلال آباد کې د ملي اردو یو سرتېری پر امریکایي عسکرو ډزې وکړې، یو عسکر یې وژه او دوه نور یې ټپیان کړل. د سپینه ماڼۍ ویاند جوش هرنس د دغې پیښې په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې موږ له افغان ولسمشر اشرف غني او د هغه د حکومت له نورو غړو او خپلو نړیوالو شریکانو سره په ګډه کار کوو تر څو د یو سوله ییز او سوکاله افغانستان د راتلونکي لپاره چې بالاخره شخړو ته د پای ټکی کېښودل سي د افغان ملي یووالي د حکومت د هڅو ملاتړ وکړو. د پروان میلادي کال کې ناټو ته د تلفاتو دوهمه پیښه ده. د جنوري په 9 په ورته پیښه کې یو افغان عسکر په ډزو درې امریکایي ټکهداران وژلي وه. ګرجستان غواړي چې 900 پوځیان په افغانستان کې وساتي. د ګرجستان دفاع وزیر مندیا یعنی لیدزا تېره ورځ د خپل هېواد پارلمان ته په تبلیسي کې وویل چې په افغانستان کې د ایساف ماموریت پای ته رسېدلی، خو د دوی ځواکونه به په افغانستان کې د قاتم ملاتړ کوونکي ماموریت په چوکاټ کې خپل خدمت ته ادامه ورکړي. په افغانستان کې د طالبانو او القاعده پر ضد د جګړو له پیله تر اوسه 15,000 ګرجي پوځیان افغانستان ته تللي دي او وخت په وخت یې په عملیاتو کې برخه اخیستې ده. روسیا غواړي چې د افغانستان د خراب امنیتي وضعیت د پراخېدو د مخنیوي لپاره له تاجکستان سره پوځي مرسته وکړي. روسي رسنۍ خبر ورکوي چې مسکو به له تاجکستان سره د 1.2 میلیارد ډالر په ارزښت کومک وکړي. د روسیې پوځي څېړونکي د افغانستان امنیتي وضعیت د روسیې لپاره د اندېښنې وړ بولي. په تېره بیا چې داعش ډله په افغانستان کې فعاله سوې ده، روسیه غواړي چې د تاجکستان سرحدي ساتونکي پیاوړي سي څو له افغانستان سره د تاجکستان څخه باندې 150 کیلومتره اوږده پوله خوندي سي. په پروان کې د 212 روغتون د جوړېدو کار پیل شو. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي پر دې روغتون 15 میلیونه ډالر لګوي. د پروان د عامې روغتیا رئیس محمد قاسم سیدی وایي هر کال ګڼ ناروغان له شاوخوا سیوان ته د درملنې لپاره راځي.
در یک سال به تعداد 1,100,000
د یو کال په موده کې 1,900,000 ناروغان د پروان روغتیایي کلینیکونو او روغتونونو ته ورغلي دي. زموږ یوه اصلي ستونزه د ځای نشټوالی و.
د روغتیا د وزارت په وینا د پروان د 212 روغتون د جوړېدو چارې به څه باندې 1.5 کال وخت ونیسي. تمه ده چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف نن په اسلام آباد کې د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره وګوري. جواد ظریف تېره ورځ اسلام آباد ته ولاړ او اټکل کېږي چې دی به له پاکستاني چارواکو سره د یمن په اړه خبرې وکړي. په یمن کې د عربستان په مشرۍ ائتلافي ځواکونو د حوثي یاغیانو پر ضد هوایي بریدونه پیل کړي دي. نواز شریف ویلي دي چې ایران باید د یمن د شخړې د هواري لپاره په خبرو کې برخه واخلي. سعودي عربستان له پاکستان غوښتي دي چې دغه هېواد ته د یمن د جګړې لپاره پلي پوځیان، الوتکې او جنګي کشتۍ واستوي. د پاکستان پارلمان د سعودي پر دې غوښتنه غور کوي. اخوا د راپورونو لمخې ایران یمن ته نږدې اوبو ته یوه تخریبي بیړۍ او یو بله کشتۍ استولې ده. د ایران دولتي پرس تلویزیون د سمندري ځواکونو د قمندان ادمیرال حبیب الله سیاری له قوله خبر ورکړی چې پرونی ویلې دغه کشتۍ په سیمه کې له سمندري غلو څخه د کشتۍ د خوندیتوب د هڅو یو برخه ده. دغه اقدام داسې مهال کېږي چې په سیمه کې د سنی عربو عربي هیوادونو لخوا د یمن پر حوثي یاغیانو د بمبارۍ او د دغو ملیشو پر ضد د یمن حکومت پلوه ځواکونو ته د وسلو استولو پر سر کړکیچ زیات شوی دی. په لبنان کې د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر مرتضی سرمدی یو ځل بیا د ایران پر غوښتنې ټینګار وکړ چې د هوایي بمبارۍ د سمدستي درولو او د یمن د شخړو د سیاسي حل لپاره کړې ده. د عربي متحده اماراتو د بهرنیو چارو وزیر پر ایران انتقاد وکړ چې په منظم ډول په یمن کې مداخله کوي. شیخ عبدالله بن زاهد دل نهیان تېره ورځ په ابوظبي کې خبري غونډې ته د یمن د جګړې په اړه وویل:
وارجو الا نقع في فكره ان هذا الموضوع
كده چې څو غلط نشي چې دا فرقه ایستون زده دا فرقه ای مشکل نه ده. دا د ایرانیانو باور دی چې غواړي انقلاب صادر کړي. دا نظر د دوی د اساسي قانون او نظام برخه ده،
جزء من نظامهم.
د متحده عرب اماراتو د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې تهران ورته مداخله په افغانستان، پاکستان، عراق، سوریه او لبنان کې هم کوي. ایران دا ردوي چې د یمن په چارو کې مداخله کوي. له نږدې دوه اونۍ راهیسې د عربستان په مشرۍ د یو شمیر عربي هیوادونو ایتلافي ځواکونو په یمن کې پر حوثي یاغیانو بمباري پیل کړي. د عراق صدر اعظم وایي چې د هیواد بله جګړه د انبار ولایت د نیولو لپاره ده. د عراق په ختیځ کې د دغه ولایت لویه برخه د اسلامي دولت د ډلې په لاس کې ده. حیدر الابادي تېره ورځ په خپل رسمي فیسبوک پاڼه کې ولیکل: موږ به په انبار کې همداسې بریالي سو لکه په تکریت کې چې وسو. عراقي ځواکونو د تکریت ستراتیژیک ښار تېره اونۍ ونیوی. الابادي پرون انبار ولایت ته ورغی. عراقي ځواکونو هلته د اسلامي دولت د ډلې پر ضد نوي عملیات پیل کړي دي او پوځي افسران وایي چې د اسلامي دولت وسلوالې په فلوجه کې شاته تمبولې دي. د امریکا فدرالي قضایي هیئت د باستون په منډو کې د حملو تورن جوهر سرنایف د ډلې سي وژنې د وسلو پر استعمال مجرم وپیژنده. دولس کسیز قضایي هیئت پرون په قاطع اکثریت سرنایف په دغو منډو کې په بم چاودنو چې درې کسه پکښې ووژل شول او له 260 زیات ټپیان سوي وه مجرم وپیژنده. هغه د پولیسو د یو افسر د وژلو په ګډون له دغې حملې سره په تړاو په څه باندې 20 نورو مواردو هم تورن دی. قضایي هیئت به په بله غونډه کې په دې اړه فیصله وکړي چې آیا یویش کلن سرنایف چې اصلي ټاټوبی قفقاز دی په اعدام محکوم کړي او که هغه ته د عمري بند سزا واوروي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د خپل هیواد د ګازو د ستر شرکت ګازپروم له مشر سره وکتل او ویل روسیه به د ګاز لبی پر اوکراین د فشار د یوې وسیلې په توګه استفاده ونه کړي. پوتین د ګازپروم مشر ته ویل پکار ده چې د ګازو بیه له هغې سره سمه وي چې د اوکراین ګاونډی یې ورکوي. پر روسیې تېر کال انتقاد وسو چې اوکراین ته یې د ګازو بیه نږدې 100 ډالره تر هغې زیاته کړه چې په نړیوالو بازارونو کې خرڅېږي. دا تر دې دمه خبرونه.
قاسم سورمل نمانه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. که غواړی به هم د خبرونه ولولې د ازادي رادیو په انټرنیټ پاڼه کې شته، پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د ولسمشر ویان له اجرایي ریاست سره د ځینو مقررو پر سر راپورته شوي اختلافات جدي نه ګڼي.
دا ځینې اختلافات په دیدګاهو کې رامنځته شوي دي، ډېر لوی اختلافات نه دي او قابل حل دي.
خو آیا دغه اختلافات به د ملي یووالي د حکومت اعتبار زیانمن نه کړي؟
زه فکر کوم چې دا حیثیت او اتوریتیز نظام ته او مشرتابه ته زیان رسوي.
د بشري حقونو کورنۍ او نړیوالو ډلو یو ځل بیا په افغانستان کې د عدالت د تطبیق غوښتنه وکړه او په دې هیواد کې د بشري حقونو د وضعیت راتلونکي ته اندېښنه څرګنده کړه.
امیدوار هستم که حکومت وحدت ملی اقدامات را بکنه که مردم افغانستان مستحق زندگی کردن با کرامت باشند.
د اساسي او بشري حقونو په اونیس پروګرام کې چې د خبرونې په دوهمه نیمه کې درته خبرو، هم د ښځو او کوچیانو د ښوونې د حق مسأله څېړلې ده. دغه راز په سیمه ییزو موضوعاتو کې اوري چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر چې له پاکستاني چارواکو سره د خبرو لپاره پاکستان ته تللی، پرون په اسلام آباد کې د صدر اعظم له لوړپوړي سلاکار سره له خبرو وروسته په یمن کې د هوایي بریدونو د سمدستي درولو غوښتنه وکړه. او جون پښيبو کې بل 19 پروګرام چې د خبرونو په دوهم نیمه کې درته په ورسته برخه کې خبرو په دې اړه معلومات ترلاسه کړئ.
آیا پوهیږئ چې د پسرلي په موسم کې کوم مهاجر مرغان افغانستان ته راځي او په دغه موسم کې کوم مرغان ښکار کیږي؟ دا هغه پوښتنې دي چې په نننۍ خبرونه کې به یې ځواب ومومئ.
د افغانستان د ولسمشر ویان وایي چې له اجرایه ریاست سره په ځینو برخو کې د نظر اختلافات شته خو د حل ول دي. تېر ورځ اجرایه ریاست انتقاد وکړ چې اشرف غنی له سلام مشورې پرته دفاع وزارت یو تن کاندید کړ او د همدې لپاره دوی ورسره مخالفت وکړ. خو ازادي راډیو داسې معلومات ترلاسه کړي دي چې اختلافات دفاع وزیر پر سر نه دي، په همدې وزارت کې دي او بل چارواکي د ټاکنې پر سر دي. په دې اړه احمد شیبر راپور لري.
ازادي راډیو د موثقو منابعو له لارې دا خبر ترلاسه کړی دی چې د جمهوري ریاست او اجرایي ریاست ترمنځ اختلاف دفاع وزارت ته د جنرال افضل الدین پور نومولو نه دی او د اختلاف عمده ټکی د لوی درستیز د ټاکنې پر سر دی. ویل کیږي چې اجرایي ریاست پر دې ټینګار کوي چې جنرال عتیق الله بریالی د لوی درستیز په توګه وټاکل شي او جمهوري ریاست غواړي چې جنرال قدم شاه چې د بدخشان دی لوی درستیز شي. د ولسمشر اشرف غنی له ویاند اجمل عابدی سره چې ازادي راډیو دا موضوع مطرح کړه، هغه وویل چې د اجرایي ریاست او جمهوري ریاست ترمنځ اختلافات جدي نه دي او دا به ژر هوار شي.
رئیس جمهور همیش تصمیم چې نیولی دی هغه کې دوه اصلي ټکي شامل دي. یو مسله دا ده چې دغه تصمیم د افغانستان د ملي ګټو پر بنسټ وي او دغه مسله دا ده چې په هر تصمیم کې یو اجماع رامنځته کیږي. د ځینی اختلافات په دګاو کې سره رامنځته شوي دي، ډېر لوی اختلافات نه دي او قابل حل دي.
تیر ورځ د افغانستان دفاع وزارت ته نومان جنرال افضل الدین اعلان وکړ چې د دې لپاره له خپلې کاندیدې تیری شي چې د هیوادوالو ترمنځ د اختلافاتو در پیدا کېدو مخه ونیول شي. اجرایي ریاست بیا وویل چې دفاع وزارت د جنرال لودین د کاندیدۍ په برخه کې د ملي وحدت د سیاسي توافقنامې اصول په پام کې نه ونیول شوي نو مخالفت ورسره وشو. د اجرایي ریاست یو ویاند آصف آشنا ازادي راډیو ته وویل
اصلا مشترک توافق نه و موجود، کوم بحث او مشوره نه و شوی، توافق نظر هم نه و ترلاسه شوی. په همدې دلیل د دې کار څرنګوالی او اصول زموږ له مخالفت سره مخ شوي دي. ټاکل شوی په راتلونکي هر تصمیم په توافق نظر همغږي او مشورې سره ونیول شي. په دې برخه کې له هر ادرسه شاته پات کېدل د منلو وړ نه دي.
په ار کې یو شمېر سرچینې وایي چې ولسمشر اشرف غنی به نن د جنرال لودین پر ځای د دفاع وزارت لپاره له یو شمېر کسانو سره مرکې وکړي څو د دوی په منځ کې یو تن د دفاع وزارت لپاره ونوموي، خو اجرایي ریاست ټینګار کوي چې د دفاع وزیر او لوی درستیز د ټاکل کېدو پریکړه دي په یو وخت وشي.
که چیرته د افغان ولسمشر او اجرایي رئیس ترمنځ د دفاع وزارت لپاره د جنرال افضل الدین د نومولو پر سر اختلاف نه وي پیدا شوی نو ولې جنرال الدین تېره ورځ وویل چې د هیوادوالو ترمنځ د اختلافاتو د را پیدا کولو له ویرې له کاندید توری انتیری کی د پښتون احمد شبر دی ولسمشر اشرف غنی له ویان څخه د مرکې په پایل کې وکړه. اجمل عابدی په جواب کې وویل
د افغانستان رئیس جمهور په څه تصمیم نیسي د افغانستان دولت او د هیواد د ګټو پر اساس او د منافعو پر اساس نیسي او صلاحیت د قانون له مخې واضح دی. دغه مسله چې نومان وزیر دفاع خپل د نومانتوب نه انصراف وکړي هغه مسله د لپاره وو چې د افغانستان د ولس ترمنځ خدای ناخواسته د بې اتفاقي موجود او سبب ونګرځي او دغه مسله د جنرال صاحب عبدالدین پوخوالی او لویه تجربه ښیي.
په ورته وخت کې د اجرایه ریاست اعتراض لري چې جمهور رئیس په ځینو مواردو کې یو اړخیزه پریکړه کوي او د همدې له خاطره فرزند د شکرې بارکزوی په ټاکلو کې هم د دوی مشوره نه واخیستل شوې. تاسو دا خبره تاییدوي؟
اساسي مسله دا ده چې د قانون له مخې د رئیس جمهور صلاحیتونه واضح دي او رئیس جمهور تصمیم د افغانستان د خلکو او همدارنګه د افغانستان د ملي منافعو پر اساس خپل تصمیم نیسي.
عابدی صاحب، که چیرته دغه اعتراضونه د اجرایه ریاست له لوري روان وي، آیا فکر کوئ چې بیا به هم د ځینو وزیرانو لکه د دفاع وزیر او د والیانو مسایل وځنډی شي؟
نه ګوري، اصلي مسله دا ده رئیس جمهور همیش تصمیم چې نیولی دي هغه کې دوه اصلي چکی شامل دی یا مثلا داده دغه تصامیم د افغانستان د ملي ګټو پر بنسټ وي. او دویمه مسله دا ده چې په هر تصمیم کې یو اجماع رامنځته کېږي. مشکل په دغه مسله کې نه دی، دا ځینې اختلافات په دودګاوو کې چې رامنځته شوي دي ډېر لوی اختلافات نه دي او قابل حل دي.
د ولسمشر ویاندو چې وایي له اجرایه ریاست سره د ځینو مقررو پر سر راپورته شوي اختلافات جدي نه دي. ښاغلی عابدي دا یوازې د نظر اختلاف ګڼي او د اساسي قانون پر اساس د ولسمشر پر سر لایحتونو ټینګار کوي، خو د هغې سیاسي موافقې له مخې چې په نتیجه کې د ملي یووالي حکومت رامنځته شوی د ولسمشر واک عملا محدود شوی دی. د شوې موافقې له مخې لوړو پوستونو ته باید اشخاص د دواړو د ولسمشر او اجرایه رئیس په مشوره وټاکل شي او له اعلانېدو مخکې باید دواړه پرې هوکړه وکړي. که څه هم له دې مخکې په دې برخه که دواړو مشرانو ترمنځ اختلافات ویل شوی و، خو پرون دغه اختلاف دفاع وزارت د کاندید جنرال عبداللودین په انصراف کې بربند شو. اجرایه رئیس د اصلاحاتو د کمیسیون مشرتابه ته د شکریه بارغزی له ټاکنې سره هم اختلاف څرګند کړی دی. دا چې دغه اختلافات به تر څه حده د ملي یووالي حکومت چې له جوړېدو یې څه باندې شپږ میاشتې تېرېږي اعتبار او مشروعیت ته زیان ورسوي، دا پوښتنه مې د سیاسي چارو د سیاسي او حقوقي چارو له کارپو او د ډیموکرات قانون پوهانو د ټولنې له مشر کبیر رنجبر څخه د مرکې په پیل کې کړی دی. ښاغلی رنجبر په ځواب کې وویل
دا خو منفي اغېز کوي، د خلکو روحي په مجموع کې په ټولنه کې انعکاس منفي انعکاس دی. کوم وخت چې موږ عملا وینو چې په رسنیو کې اوس بربند بعضی اختلافات څرګندېږي او هغه پټ نه پاتې کېږي، مخصوصا په دغسې مسائلو کې چې هغه باید له پخوا نه په هغه باندې یو جوړجاړی وشي او دا له میډیا ته راووزي او په ډېره خواشنۍ دا کار نه کېږي او بیا دغه اختلافات بربند کېږي. زه فکر کوم چې دا هغه حیثیت او اتوریتي د نظام ته او د مشرتابه ته زیان رسوي. دا یو واقعیت دی چې اوس په ډېره خواشنۍ موږ د دې شاهد یاستو.
رنجبر صاحب، تاسو د ښې موضوع یادونه وکړه چې مخکې له مخکې باید د یو چا د ټاکلو په اړه سلام مشورې وشي، خبرې وشي، ایا دا شخص د دغه پوست وړ دی؟ مخکې هم دواړو مشرانو دغه توافق پې کړی و، ایا دوی دغه موضوع سطحي نیولې ده؟ ولې په دې اړه مخکې له دې چې یو څوک معرفي شي د یو مقام لپاره دوی سره جوړ نه راځي؟
اصلا زه په دې اند چې خپله طرف پیل د دغه خطري سیاست تر ډېره حده یو بېلاریتوب و. دا دوه ټیمه باید په هېڅ شکل دوه ګونې په دغه قضایه وکړه نه وکړي. دوی باید ارزښتونه، پرنسیپونه، اصول په هغه باندې جوړجاړی کړی و، نه په اشخاصو باندې. او اشخاص باید مشترک د دواړو لخوا د چلنې له لارې نیول شوي و. یعنې هغه کدرونه چې هغوی په مختلفو ډګرونو کې هغه پرنسیپونه او هغه شخصونه یې تکمیل په هغو باندې باید دوی دقت کړی چې کوم یې تر ټولو ښه دی. نو دا چې څوک دا پیشنهادوي له کومې خوا راځي، آیا دغه ټیمونو پورې مربوط دی یا بل دغه ټیمونو پورې مربوط نه و، مګر د افغانستان هغه دی چې هغه یو ښه قدر دی، نو هغه باید ټول مطرح شي او دوی باید مشترکاً په دې باندې کار کړی و. مګر دا څو په ډېرې خواشینۍ دوی وزارت
سیاسی او حقوقی چارو کارپو کبیر رنجبرو.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپل وکړي.
د ملي یووالي حکومت له جوړېدو څخه باندې شپږ میاشتې تېرېږي، تر اوسه پورې محدود وزیرانو له ولسي جرګې څخه د باور رایه ترلاسه کړې او اکثره وزارتونه سرپرستانو اداره کوي. پر دې سربېره اکثره ولایتونه هم سرپرستانو اداره کوي چې د کارو چې د چارو کارپوهانو په وینا دې مسلې د ډېرو کارونو د پرمختګ مخه ډپ کړې ده. د کونړ اوسېدونکي هم ګیلمن دي چې د ملي یووالي حکومت مشران تر اوسه په دې نه دي بریالي شوي چې وړ کسان پوستونو ته وګماري، او د سرپرستو چارو واکو په موجودیت کې هم د دوی په وینا اداري فساد اوج ته رسېدلی دی. روح الله انوري ته به غوږ شو.
د کونړ اوسیدونکو وای د ولسمشری د لومړی پړاو لټاکنو درې ورځې د پاسه یو کال تیر شو او د دوهم پړاو ټاکنو او د وحدت ملی د حکومت ل رامنځته کیدو ل نیم کال زیاته موده کیږي، خو لا اوس هم د یاد حکومت مشران د کابینې پر جوړولو سره نه دي سلا شوي. لا هم د دواړو په منځ کې د چوکیو پر سر لانجې روانې دي. خلک ویره لري او وایي داسې نه چې د حکومت پنځه کاله پوره شي او هیواد به د بې صلاحیت او بې واک سرپرست وزیرانو او والیانو په لاس کې وي. د کونړ اوسیدونکو ویل تیر څه باندې نیم کال څخه د هیواد اکثره دولتي ادارې د سرپرستانو په وسیله اداره کیږي چې نه یې مامورین خبره مني او نه یې بل ځای ته د بدلولو او برطرف کولو توان لري.
زما نوم زیو رحمان خپلواک دی، د کونړ ولایت اوسیدونکو. په ټولو ولایتونو کې والیان چې دي سرپرستان دي
او غټه نیمګړتیا خدا ده چې والیان چې د سرپرستان دي کڅو پر رشوت کې ونیسي هم مخې نشي نیولی، وظیفې نه نشي درې کولی، کڅو په غلا کې ونیسي هم سوته نشي ویلی. چې سوته نشي ویلی نو حکومت په خپله داسې ګډ وډ شو.
نوم اجمل رسولي دی. زمونږ سرپرستی داسې ده چې بیخي حکومت شتون نه لري. سټراکچر شته دی، جوړښت شته دی، خو حکومت نشته دی. تش په نامه باندې حکومت دی او بس، نور هیڅ شی هم نه کیږي. یعنی وزیر سرپرست دی، والی سرپرست دی، ولسوال سرپرست دی. که څوک رشوت هم غواړي، که واخلي، که څوک هر څه وکړي، نو څوک یې نشي برطرفه کولی. که عادي کار کوونکی او که لوړ پوړه چارواکی، څوک یې نشي ختمولی. انفکاک او تقرر او هر څه بند دي، نو سرپرستی خو موږ بیخي نسته ده کینولي.
دوی وایي همدا وجه ده چې هر مامور او رئیس په خپل سر شوی دي چې هر څه یې زړه غواړي هغه غیر قانوني نیکار تر سره کوي او د چا پروا نه لري.
حکومت ټول په خپل سر شوی دی، هیڅوک اجرات نشي کولی، د چا مخه نشي نیولی. هر سړی په خپل سر باندې کار کوي، رشوتونه شروع دي، خبره په حکومت کې په خپل سر کارونه شروع دي. د افغانستان اقتصاد دې زیاتره رسولی دی، په سلو کې تقریبا 50% پاتې نور مکمل ختم شوی دی، صفر ته رالیدلی دی.
د کونړ اوسیدونکو وایي دوی د دې دپاره په سختو شرایطو کې د رای ورکولو مرکزونو ته لاړل او قرباني ورکړه چې په هیواد کې به یو قوي حکومت رامنځته شي، اداري فساد به پای ته ورسیږي، سوله به تامین شي، د ځمکو غاصبینو او نورو زورواکو څخه به واک واخیستل شي. خو داسې ونه شو، نه حکومت جوړ شو او نه هم نورې ناخوالې پای ته ورسېدې. هغو کسانو چې وطن او خلکو ته د خدمت په خاطر زده کړې کړي او له پوهنتونونو فارغ شوي وایي بېروزګاره ګرځي. هر دفتر ته چې ورځي ورته همدا ځواب ورکول کېږي چې وزیر او نور چارواکي یې سرپرستان دي. له دوی څخه د تقرر واک اخیستل شوی او د نوې کابینې تر جوړېدو او د سرپرست حالت ختمېدو پورې باید صبر وکړي.
زه امید دیدار یم د کونړ پوهنتون د ښوونې او روزنې پوهنځي نه فارغ شوی یم. دا یو کال کېږي چېر دفتر ته ورځم، وایي چې سرپرستي ده او اوس تقرر او منپکیانې بندې دي. سرپرستۍ نه موږ بیخي په تنګ شوي یو، ځکه چې وظیفې نشته دی، کار نشته دی، نور شخصي کاروبار نه پیدا کېږي. سړی څه وکړي؟ ځوانان ټول بېروزګارۍ تنګ کړي دي.
بېروزګاره کسان د ملي یووالي د حکومت له مشرانو غواړي چې نور دې د وزیرانو او چوکیو پر سر له لانجو تیر شي او چې څومره زر کولی شي باید چې نوې کابینه جوړه او ولایتونو ته نوي والیان ولیږي.
نو هر څومره زر چې کېږي حکومت دې دا سرپرستي نوره ختمه کړي تر څو خلکو ته کار پیدا شي.
د حکومت نه خواست کوو چې زر تر زره دا سرپرستي ختمه کړي. نوره څومره وخت شو چې حکومت خپل سرپرستان ختم نه کړلو، باید زر تر زره په دې باندې کار وکړي. هسې نه چې دا حکومت د پنځه کاله ختم شي او دا حکومت دغسې په سرپرست حالت کې پاتې شي.
د کونړ ولایتي شورا رئیس حاجي دین محمد وای دوی او ولس نور له سرپرستو چارواکو په تنګ شوي. اکثرو ادارو کې په ښکاره اداري فساد ترسره کیږي، خو مسؤل چارواکي مخه نشي نیولی. نو بیا د دغه ډول مسؤلینو شتون کومه معنا لري؟
ولسونه ټول شکایت د ولسوالانو نه کوي. ولسونه چې والی ته راځي، والی و چې زما به یو دوه ورځې درې ورځې به زه به زما دا خلک نشم خفه کولی. نو فساد هم ډېر زیات شوی دی، کار ځنډېدل هم ډېر زیات شوی دی او خلک تر پزې رسېدلي دي. ضرورت دې ته لري چې جرګې او مرکې وشي، خو متاسفانه چې ټول سرپرستان دي، ځکه چې سړی د تغییر او د تبدیل صلاحیت ونه لري. نو هغه څه کوي چې هغه بیا لاس وروړي او د فساد منبع ته.
هغه وایي په ادارو کې د فساد په وجه امنیت او اقتصاد خراب شوی دی او له دفترونو پاټکونه جوړ شوی دی.
په دې سرپرسته کې نو امنیت بالکل شتون نه لري، دلته فقط د سړک په سر باندې امنیت شته او نور درې ټولې نه امن دي. قاچاق شته، ځنګلونه قتل کیږي، معدنونه غیر معیاري استخراجیږي، دولتي ادارو کې هم فساد شتون لري. میدان خلاص دی، بلکه په خوښه په کونړ کې په هر پولي او پټي سره یو پاټکو په دغه معیار باندې برابر فساد.
خلک په داسې حال کې د سرپرستو او بیواکو چارواکو لشتون څخه شکایت کوي چې د ملي یووالي حکومت مشران لا اوس هم په خپل منځ کې د کابینې په جوړولو، ولایتونو ته د نوو والیانو او نورو مهمو چارواکو د معرفي کولو پر سر زیات اختلافات لري. او په تیرو څه باندې شپږو میاشتو کې دواړه مشران په دې نه دي بریالي شوي چې خپل منځي اختلافات له منځه یوسي او ملي ګټو ته وفادار پاتې شي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
اوس ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو ټول ورځ په افغانستان کې په 2016 نوي منځنۍ څپو سربیره د غرض لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 څپه د سهار له وو بوجود ماخام تر وو بوجود پورې اوریدل شي. د بشري حقوقو کورنیو او نړیوالو ډلو یو ځل بیا په افغانستان کې د عدالت تطبیق غوښتنه وکړه او په دې هیواد کې د بشري حقوقو د وضعیت راتلونکې ته اندېښنه څرګنده کړه. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مشر چې پرون په کابل کې په یوې جوړې شوې غونډه کې په دې اړه خبرې کولې، د ملي وحدت د حکومت له دواړو مشرانو غوښتل چې باید خپل ژمنې عملي کړي او په خپلو کاري پروګرامونو کې ټولنیز عدالت ته لومړیتوب ورکړي. نور حالید مرزی احمد زی پر راپور کې اورو.
د افغانستان د بشر حقوقو د خپلواک کمیسیون مسؤلین د بشري حقوقو د تامینولو په برخه کې د موجوده ستونزو په اړه اندېښنه لري او زیاتوي چې اوس هم خلک خپلو اساسي حقوقو ته کم لاسرسی لري. د دغه کمیسیون مشر سیما سمر د چهارشنبه په ورځ په کابل کې په افغانستان کې د بشري حقوقو راتلونکي په نامه یوې غونډې ته وویل، د قانون د حاکمیت نه عملي کول، عدالت د خلکو نه لاسرسی، ملکي تلفات، د ښځو او ماشومانو پر وړاندې تاوتریخوالی هغه موضوعات دي چې دغه کمیسیون پاړه اندېښنه لري. میرمن سمر ویل چې د ملي وحدت حکومت مشرانو په خپلو انتخاباتي کمپاینونو کې ژمنې ورکړې وې چې د خلکو له ازادي او حقوقو ملاتړ کوي، خو اوس دا وخت را رسیدلی سو پر خپلو ژمنو عمل وکړي.
موږ اوس هم ډېرې جدي ستونزې لرو. د فرخوندي وژل په کابل کې د یو ډېر شو مسافرو برمته کول او داسې نور موضوعات چې هر ورځ په افغانستان کې شاهد یو، دا د دې ښکارندوی کوي چې موږ څومره لاسته راوړنې چې د بشري حقونو په برخه کې لرو کمزوري دي. د ملکي خلکو وژنه د بشري د حقونو د کمیسیون یوه جدي ستونزه ده. هیله لرم چې د ملي وحدت حکومت اقدام وکړي چې افغانستان ولس په ښه کرامت خپل ژوند ته ادامه ورکړي.
اغلی سمر د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالی د له منځه وړلو په برخه کې د تاوتریخوالی د منع قانون پر عملي کېدو ټینګار کوي. نوموړي همداراز له حکومت نه غواړي سو ټولنیز عدالت، د معلولیت لرونکو کسانو او په هیواد کې د بې ځایه شو کورنیو حقونه تامین کړي. د افغانستان د بشر حقوقو د خپلواک کمیسیون مشر په دغه ناسته کې د سولې ټینګښت د ټولو افغانانو اساسي حق وباله او زیاته کړه چې حکومت باید د سولې د پروسې د شفافیت په برخه کې خلکو ته ډاډ ورکړي. په عین حال کې د سولې د عالی شورا د دارالانشا رئیس معصوم ستانکزي په دې غونډه کې وویل چې د سولې په برخه کې د شفافیت اصل مراعاتیږي او د دغه پروسې ټول مراحل د خلکو او ښځو په مشورو مخته وړل کیږي. په همدې حال کې په افغانستان کې د اروپایي د سفیر فرانس مایکل میلبن ویل چې د عدالت د ټینګښت لپاره باید د معافیت دود له منځه لاړ شي.
په حقیقت کې زیات کارونه دي چې باید سرته ورسول سي، او کله چې موږ د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی ګورو، شکنجه ګورو او پر ماشومانو جنسي تیری، نو بیا اړتیا ده چې پرې بحث وشي. او له ټولو څخه مهمه دا ده چې د معافیت کلتور له منځه ولاړ سي، او تر هغې چې د اعمالو تورن کسان مجازات نه سي نو خلک به دا احساس ونه کړي چې عدالت رسیدلی دي.
په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د سه‌شنبې په ورځ د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې یو راپور خپور کړ او وی ویل چې د بشري حقوقو د ښځینه مدافعینو ژوند له خطر سره مخامخ دی. خو د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي چې د بشري حقوقو د تامینولو په برخه کې پر خپلو ژمنو ولاړ دی او اجازه به ورنکړي سو د کوم افغان وګړي حق تر پښو لاندې شي.
د بشری حقوقو مسله نه یوازې د نړیوالو ژمنو لپاره بلکې په دې خاطر چې د خپل خلکو سره چې مجمنې کړي په خپل کاري برنامو کې لومړیتوب ورکوو. د هغه 2 میلیونو کتلې چې رای ورکړي موږ ته یې د حقونو د تلف یو مورد هم د زغم وړ نه دی چې د پښو لاندې شي.
په افغانستان کې د بشري حقونو راتلونکي تر نامه دغه ملي 2 ورځنی کنفرانس د بښنې د نړیوال سازمان او نورو نړیوالو سازمانونو په مرسته په کابل کې جوړ شوی دی. د نړیوالو سازمانونو استازیو په دغه ناسته کې په تیرو میلادي کلونو کې په افغانستان کې د ملکي کسانو د مرګ ژوبلې په اړه هم اندېښنه څرګنده کړه. هغوی په افغانستان کې د ټولنیز عدالت او د موجوده ستونزو د حلولو په برخه کې د حکومت د مشرانو د سیاسي ارادې غوښتونکي شول.
د غراز ده په افغانستان کې د ښځو د وضعیت په اړه په هغه راپور کې چې د افغان ښځو شبکې پرون په کابل کې خپور کړ ویل شوي چې د جمهوري ریاست له انتخاباتو وروسته د افغانستان په سیاسي نظام کې د ښځو ونډه کمه شوې. په دې اړه به وروسته په تفصیل واورې. خو اوس بیا هم قسیم سلیمان ته ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
سپینه منی وای په افغانستان کې د یو امریکایي عسکر وژل د دې یادونه کوي چې تر اوسه د دې هیواد وضعیت خطرناک دی. پرون په جلال آباد کې د ملي اردو یو سرتیر پر امریکایي عسکرو ډزې وکړې. یو عسکر یې وژه او 2 نور یې ټپیان کړل. ګرجستان غواړي چې 900 پوځیان په افغانستان کې وساتي. روسیه غواړي چې د افغانستان د خراب امنیتي وضعیت د پراخېدو د مخنیوي لپاره له تاجکستان سره پوځي مرسته وکړي. تمده چې د ایران د بهرنی چارو وزیر جواد ظریف نن په اسلام آباد کې د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره وګوري. د راپورونو لمخې ایران یمن ته نشته او بوته یو تخریبي بیړۍ او یو بل کشتۍ استولې ده. د عربي متحده اماراتو د بهرنی چارو وزیر پر ایران انتقاد وکړ چې په منظم ډول په یمن کې مداخله کوي. د عراق صدر اعظم وایي چې د هیواد بله جګړه د انبار ولایت د نیولو لپاره ده. د عراق په ختیځ کې د دغه ولایت لویه برخه د اسلامي دولت د ډلې په لاس کې ده. د امریکا فدرالي قضایي هیئت د باستون په منډو کې د حملو تورن جوهر څارنایف د ډلیزي وژنې د وسلو پر استعمال مجرم وپېژنده. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د خپل هیواد د ګازو د ستر شرکت ګازپروم له مشر سره وکتل او ویل روسیه به د ګاز لبه پر اوکراین د فشار د یوې وسیلې په توګه استفاده ونه کړي.
د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې هم لوستلی شئ. پته مو د ازادي رادیو .org. د خبرونه دوهمې نیمه ته ورسېدو وړاندې د اساسي او بشري حقوقو په اونیس پروګرام کې مو د افغانستان د اساسي قانون پر اساس د ښځو او د کوچانو د ښوونې د حقوقو مسأله څېړلې ده. د غرض بل اونیس پروګرام ژوند په شیبو کې د پسرلی په اړه، البته د پسرلی په اړه په دې موضوع خبرې شوې دي.
ایا پوهیږئ چې د پسرلی په موسم کې کوم مهاجر مرغان افغانستان ته راځي او په دغه موسم کې کوم مرغان ښکار کیږي؟ دا هغه پوښتنې دي چې په نننۍ خبرونه کې به یې ځواب ومومئ.
په افغانستان کې د ښځو د وضعیت په اړه د افغان ښځو د شبکې د وروستي راپور له حاله مو هم خبره وخو، اوس به یوه سیمه ایزه موضوع را واخلو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وایي په یمن کې د هوایي بریدونه ودرول شي او د دې هیواد بګړي د پرېښودل شي چې خپل سرنوشت په خپله وټاکي. نوموړي همداراز وویل پاکستان، ایران او افغانستان باید په ګډه په سیمه کې د تروریزم د مخنیوي لپاره کار وکړي او د ترهګرو مخه ونیسي. جواد ظریف دا څرګندونې پرون په اسلام آباد کې د هغه هیواد صدر اعظم له لوړ پوړي امنیتي سلاحکار سرتاج عزیز سره تر لیدنې وروسته په یوې خبري غونډه کې وکړې. د ازادي راډیو خبریال ذبیح الله شفق پرې رپورټ لري.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر چې په یمن کې د حوثي یغانو پر ضد روانو پوځي عملیاتو کې د پاکستان د رول په اړه د دې هیواد د چارواکو سره د خبرو اترو لپاره اسلام آباد ته راغلی. د چهارشنبې په ورځ ناوخته په بهرنیو امنیتي چارو کې د پاکستان د صدر اعظم له سلاحکار سرتاج عزیز سره وکتل او پر خپل منځي اړیکو سربېره یې ورسره پر سیمه ییزو موضوعاتو خبرې وکړې. جواد ظریف له سرتاج عزیز سره تر کتنې وروسته یوې ګډې خبرې غونډې ته په وینا کې د یمن د شخړې پر سوله ییز حل ټینګار وکړ او ویل چې ایران د یمن په وضعیت اندېښمن دی او ژر تر ژره د پر یمنی وګړو هوایي بریدونه بند شي.
in order to put an end to the crisis in Yemen.
De wai mung bait de yemen de shkhadi pai tar sawal la par gat karu kru de yemen par khalgu bait hawai burdna aw darawl shi aw de mawzu de siyasi hal la par hal zal pel shi mung pasima ke la afghanistan sar daadi ko de par akhtiya har kale ko pa de hewat ki de maliya wal hukumat ra mast ke dal stayu aw hilal ru chala afghanistan sar khpal ham kare taw da war kru جواد ظریف زیاته کړه چې په یمن کې جنگ بندي ډیره ضروری ده ځکه چې سیمه د محل د القاعده او داعش په څیر د تروریستو ډلو له ګواښ سره مخ ده. د هغه په خبره د یمن ښکېلې خواوې د پرېښودل شي چې په خپله خوښه خبرې اترې پیل کړي او موږ باید یوازې د منځګړي رول ترسره کړو. په عین حال کې په امنیتي او بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدراعظم سلاحکار وویل چې پاکستان د یمن د وروستیو شخړو له امله ډېر اندېښمن دی نو ځکه له ښکېلو خواوو غواړي چې خبرو اترو ته کښېني څو په دې هېواد کې د وینې تویدو مخه ونیول شي. نوموړي همداراز وویل چې له ایراني وزیر سره یې د افغانستان په اړه هم خبرې وکړې او دواړو خواوو امن او باثبات افغانستان د سیمې د سولې او ثبات لپاره مهم وباله. دی وایي موږ په دې سلا شو چې یو سوله ییز باثبات او یو موټی افغانستان د سیمې د سولې او ثبات لپاره مهم دی. موږ باید د افغانانو په مشرۍ او رهبرۍ د افغانستان د سولې له پروسې سره چې د دې هېواد د پرمختګ لپاره مهمه ده خپله مرسته جاری وساتو. ټاکل شوی چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر چې په یو دو ورځني سفر اسلام آباد ته راغلی د پاکستان له صدراعظم نواز شریف او د دې هېواد د پوځ له مشر جنرال اهل شریف سره هم وګوري او په دوه اړخیزو سیمه ییزو او په ځانګړې توګه د یمن پر موضوع سره خبرې وکړي. نوموړی په داسې وخت کې پاکستان ته سفر کوي چې وسلوالو د دوشنبې په ورځ په پاک ایران ګډه پوله د ایران اته سرحدي ساتونکي وژلي. خو جواد ظریف وویل چې له پاکستانیو چارواکو سره یې په دې اړه خبرې کړي او پاکستان ایران او افغانستان باید په سیمه کې د تروریزم او د القاعده او داعش د نفوذ د مخنیوي لپاره ګډ کار وکړي.
ټولنیزې شبکې انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
مخکې له دې چې د کوچیانو او د ښځو د ښوونې د حقونو په اړه د اساسي او بشري حقونو په اونیز پروګرام کې نور معلومات ترلاسه کړئ، د ښځو په افغانستان کې د ښځو د حقونو د وضعیت په اړه به د هغو راپور د هغه راپور جزئیات در واورو چې د افغان ښځو شبکې پرون خپور کړی دی. په دغه راپور کې په افغانستان کې د جمهوري ریاست له انتخاباتو وروسته په سیاسي نظام کې د ښځو ونډه کمه ښودل شوې او دغه راز ویل شوي چې په لرې پرتو ولایتونو کې اکثره ښځې له سختو ستونزو سره مخامخې دي. تفصیل یې د ناجیه صفی په راپور کې اورئ.
د افغان ښځو شبکه وایي چې د امنیت د انتقال پروسه او د جمهوري ریاست انتخابات د دې سبب شول چې د ښځو په وړاندې ستونزې زیاتې شي. د دې شبکې له خوا خپور شوی راپور څرګندوي چې په نظام کې د ښځو سیاسي مشارکت کم لیدل کیږي. د ښځو د شبکې مشر حسینی صفای د چهارشنبه په ورځ وویل چې په تیرو 13 کلونو کې په سیاسي، انکشافي او د سولې په پروسې کې د ښځو ونډه ګټوره وه خو کافي نه وه. موږ څېړنې دا پوښتنه کوي هر څومره ښځې چې په سیاسي مشارکت کې ونډه ولري هومره کولی شي چې له ښځو سره مرسته وکړي او دا د دوی په ژوند کې خورا ډیر اغیز لري. یادې شبکې د افغان میرمنو د ستونزو په اړه یو سروې کړې او دا ډول سروېګانې د 2011 کال راپدې خوا څو ځلې شوې دي. د افغان ښځو د شبکې لخوا په یاد سروې کې له 300 څخه ډیرو ښځو او نږدې 300 نارینه څخه په 12 ولایتونو کې معلومات اخیستل شوې دي. د دې راپور په اساس افغان میرمنې په هیواد کې له امنیتي ګواښونو او ټولنیزو ځورونو سره مخامخې دي. په عین حال کې د کورنیو چارو وزارت چارواکي وایي چې د ښځو د امنیت خوندیتوب د دوی د کارونو په لومړیتوب کې راځي. د دې وزارت د عامه اړیکو امیر هدایت الله حافظ وویل چې د ښځو په وړاندې ستونزو ته د رسیدګۍ په برخه کې د دوی هڅې روانې دي.
پولیس په ډیرو مواردو کې هڅې کړي چې د ښځو د امنیت او نورو ستونزو ته رسیدګي وکړي. بیا هم ډاډ درکوو چې دا مسایل زموږ د کارونو په لومړیتوبونو کې دي.
په عین حال کې د افغان ښځو شبکه له حکومت څخه وغوښتل چې د ښځو ستونزو ته رسیدګي وکړي. یو شمېر افغان څېړونکي ټینګار کوي چې په سیاسي مشارکت کې د ښځو ونډې ته باید جدي پام وشي.
اساسي او بشري حقوق.
د
د ازادي رادیو خبرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو د خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 او په لوی شارونو کې په اف ام 3.5 روښانه اوازه اوریدلی سي. د دې اونۍ په خبرونه کې په اساسي قانون کې شذو او کوچانو ته د تعلیم د حقوقو په اړه خبرې کړې. د خبرونې میلمه مو په کابل کې د بشري حقوقو د سیمیز دفتر د ماشومانو د حقوقو د څانګې مسؤل سپوږمۍ ده. میرمن سپوږمۍ، په اساسي قانون کې د ښځو او کوچانو ته د تعلیم په اړه څه ویل سوي دي؟
مننه تاسو ته پوښتنې نه. څرنګه چې د اساسي قانون په 34مه ماده کې دولت مکلف ده چې د ښځو د زده کړو د پراختیا او توازن د ایجاد په منظور د کوچیانو د زده کړو د خوالی او په هیواد کې د بې سوادۍ د له منځه وړلو لپاره اغیزمن پروګرامونه طرحه او تطبیق کړي. دا په قانون کې راغلی ده. نو که په دې اکله لږ نور موږ ځیر شو، د اساسي قانون درې څلوېښتمه ماده کې داسې راغلی چې زده کړه د افغانستان د ټولو اتباعو حق دی چې د لیسانس تر درجې پورې وړیا د دولت لخوا تامینېږي. دولت مکلف ده چې په ټول افغانستان کې د متوازن معارف د عامو او د منځنیو اجباري زده کړو د تامین لپاره اغیزمن پروګرامونه طرح او تطبیق کړي. موږ دلته که ځیر شو د کوچیانو او د ښځو په د سواد د سطحې د ټیټوالي له کبله دوی ډېر وروسته پاتې، زموږ دولت ډېر وروسته پاتې ده. دولت داسې تر اوسه اگر چې لري پروګرامونه ډېر زیات لري، مګر خو هغه پروګرامونه چې د دوی د زده کړې دپاره، د دوی د تعلیم د ښه والې دپاره باید طرحه کېده، هغه داسې په سم ډول دوی ته نه ده رسېدلی. او یو خو د کوچیانو ستونزه په خاص ډول دا ده چې دوی د یو ځای نه بل ځای ته کډه کوي، او دوی ته باید سیار مکتبونه د تعلیم دپاره جوړ شي. او څرنګه چې په کنوانسیون یا د ماشومانو په نړیوال کنوانسیون کې راغلی ده چې ماشومان او په خاص ډول هغه ماشومان چې اقلیتونه اوسیږي باید د سواد نعمت نه دوی برخمن شي. په همدې ډول د صحت حق باید دوی ته تامین شي، د ښه ژوند کولو حق دوی ته تامین شي، چې دا یوازینی د دولت تعهد ده چې باید دوی ته د ټول اسانتیاوي او د دوی مشکلات په نظر کې ونیسي او دوی ته د درس تعلیم او د زمينه برابر کړي.
ډیره مننه میرمن سپوږمۍ. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون تر دا مهاله په هیواد کې د ښځو او کوچانو د زده کړو په اړه کومې څېړنې کړې دي؟
مننه تاسو نه. موږ د کوچانو د ژوند په حق له داسې کوم خاص سروې یا تحقیق نه ده ترسره کړی، خو داسې چې هغه پښتون لیکونه چې په ساحه کې د وګړو سره سرته رسیږي یا انجامیږي، په دې کې د کوچیانو د وضعیت موږ ته جوته کیږي، په راپورونو کې جوته کیږي چې دوی د سواد له برخمن کېدو نه وروسته پاتې دي. یعنی د سواد ښه زده کړې دپاره دوی ته داسې زمینه برابره شوې نه ده، او دوی تر اوسه پورې چې نشي کولی چې داسې باقاعده یا منظم خپل ماشومان مکتب ته ولیږي او د سواد آموزي کورسونه تعقیب کړي. او دا هم بیا د افغانستان د شرایط او د دوی د ژوند دا همداسې جوړ شوی ده چې دوی تر اوسه نه ده کولی چې د سواد له ښه برخه واخلي یا په سواد کې دوی پرمختګ وکړي.
قدرمن اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې دمې ته.
ژوند آزادی
خزینه په اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره وکړي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت درشي
پوهنه
زمو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته. موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو 1290 منځنۍ څپه او اف ام 3.5 څپه.
بیا هم شرغلاست میرمن سپوږمۍ آیا د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون تر دا مهاله په هیواد کې د کوچیانو د وضعیت څخه ځان خبر کړی چې دوی د کوم ستونزو سره مخامخ او څه شي ته اړتیا لري؟
موږ کوم خاص سروې په دې هکله نه ده ترسره کړی، خو هغه برنامه چې موږ په راپورونو کې انعکاس پیدا کوي او هغه پوښتنلیکونه چې په ساحه کې املا کیږي د دوی وضعیت موږ ته ښیي چې د دوی وروسته والی او د دوی مشکلات ډیر زیات دی. خو د افغانستان دولت مکلفیت دا ده چې دوی ته د ښه ژوند کول، د تعلیم د برخمن کېدو او د صحت په باره کې ډیر ښه پروګرامونه باید طرحه کړي تر هغه دوی وکولی شي خپل ژوند ښه مخ کوي سي.
قدر من اوریدونکو، د دې اونۍ د بشري او اساسي حقوقو خبرونه پر همدې ځای پای ته رسیږي. تیرې وی بلې داسې خبرونه چې یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. په کلام ملسه
چی خواهش بود چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتایی که آمدن کل تنظیم های زور است جبید
خواه باعث یک کسی که از این خاک است اومد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی و با امیدهای دیگر
دیدید پاره چی پا افغانستان که مداخلتون نشید
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریو نتر پنزو بجو پوری آزادی رادیو نواوری.
جوان پا شیبوکی
جوراون کی محبوب شاه محبوب
ایخ کاریش نادر ته سلام کوم. پریږده چې دا سپینې مرغۍ والوزي، لاړې شي، جوړې جوړې ګلونه شي، ښکلې شي، ښایسته شي، امیلونه شي. لاړې شي، جوړې جوړې ګلونه شي، ښکلې شي، ښایسته شي، امیلونه شي. واخلي په وزرونو کې تنکی بچي، وموخي سینو کې ګلالي بچي، سپینې سرې مخو کې زرکني بچي. پام کوه، پام کوه، ماشی ته ګوتې مه وروړه. درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی مو ومنی. خدای دې وکړي چې د پسرلی د خوږی ورځې شپې در باندې په خوښۍ او خوشحالۍ سره تیریږي. یو ځل بیا د ژوند په شیبو کې له یوې نوې خپرونې سره ستاسو په درانه خدمت کې حاضر شوی یو. مینوالو، آیا پوهیږئ چې د پسرلی په موسم کې کوم مهاجر مرغان افغانستان ته راځي او په دغه موسم کې کوم مرغان ښکار کیږي؟ دا هغه پوښتنې دي چې په نننۍ خبرونه کې به یې ځواب ومومي. او لدی به هم خبر شي چې په افغانستان کې بی بندوباره او بی روی ښکار د مرغانو نسل ته څومره زیان اړولې. لما محبوب شاه محبوب او وګمه رشیدی سره ملتیا وکړئ.
کو کته حمله په خوره حصے په ټوله نړۍ کې ښکار دودیز ارزښت لري او تر ډیره به په دودیزه بڼه دا چاره پالل کېدله. خو د نړۍ له پرمختګ سره ښکار هم خپل دودیز چارچوب مات او اصریت ته راووت. او غواړو چې په افغانستان کې د پسرلي موسم ښکار کېدونکو مرغان در په ګوته او هغه غیر قانوني او بې بندوباره ښکار پر زیانونو وغږیږو، کوم چې د یو شمیر مرغانو د نسل د ختمېدا سبب کېدی شي. شپیته کلن ښکاری مصلح الدین چې په کوچی مشهور دی وایي چې د پسرلی په موسم کې که څه هم له ګاونډیو ګرمو هیوادونو نه مهاجر مرغان راځي، خو په هیواد کې د خپلو میشتو مرغانو ښکار هم زیاتیږي. د وویل
د موږ منطقه کې ټول خلک ښکاریان دي، پوه شو، او اکثره خلک چې دی په دغه وخت کې دغه موسمي مرغۍ د ښکار راځي او پورته حالات د ګرمۍ د وجې نه په ښکار راځي او پورته ځي د یخو منطقو ته. کنه نو په دغه حالاتو کې چې دی دلته راشي نو هر سړی د ښکار لپاره خپله تابع نیولي، وسه ټوپک، بادي، چرییز او بادشین لکه جال او اوس د مرد د پاره پس کو جال پکار دی تنا پکار دی هغه په غنمو کې راځي او بیا په تنا باندې راولي جال ته راځي او د هغې د پاره نور سین هم دغه دي او دغه نور مرغان چې دي دا پس کوده په چغیز باندې یا په دغه باندې اوس د چینچڼو د پاره چې دی په لغمان یا نورو ساحو کې سرخو د زمونږ منطقو کې چې دی په جال تو پنجال په نامه باندې جوړیږي هغه ورته چې
دا چې دا مهاجر مرغان له کوم هیواد نه راځي په اړه یې ښاغلي کوچی داسې وویل.
مهاجر مرغان خو پرتوس راځي، د هند نه راځي، د بنګلادیش نه راځي، نیپال نه راځي، هغه د غزانې دی پوه شوې او بعضې بعضې نور داسې مرغان دي هغه راځي ښکته. دا ځاڼې چې دلته راشي بیا په پاکستان را تېرېږي، شام و دغه ورته وزیرستان په علاقو کې غریزي علاقې دي، په هغې کې شپه کوي، بیا هغه خلک د شپې ښکار کوي که نه، او د هغې ځای نه چې راشي په افغانستان کې د ځاڼو ښکار خو دلته نه شي کېدلی ځکه چې ډېرې جدي دي. او دغه نور لکه د مړز او چینچڼ او پرتو هغه یو عبدالله مرغان دي چې پورته خوله نیسي او بس هغه دغه کوي لګ لګ دغ ډېر مرغان دي دلته چې زه نومونه به اوس څو درته اخلم. خو په دغه حالاتو کې چې دی زیات ښکار د چینچڼو او د دې نورو مرغیو.
اورېدونکو، هغه لنډۍ ده چې ستا یارانه د چتو ښکار دی، ستا یارانه د چتو ښکار دی، څوک چې د چتو ښکار کوي تش به راځینه. ښاغلی کوچی وایي چې د ګوګشتک ښکار یې خوښ دی، که څه هم وخت ناوخت له ښکاره کور ته تش راغلی خو بیا هم له دغه ښکار سره مینه لري. د پغمان اوسیدونکی محمد سبحان چې پخوانی ښکاري دی وایي چې په افغانستان کې د پسرلي موسم د ښکار لپاره ښه مساعد موسم دی. دی په خپلې سیمې کې د ښکار د دود په اړه وایي.
د منګه په منطقه کې د غونډېګان او درې او دغه جګ جګاینه غرونه مثلا داشته، لکه د خپلې حکومت غونډې ده، لغنه بارا چې دی دی ریحل غونډې ده، بالا دی غر ورته وایي، د پښیو غر ته تر رقم رقم د چنچن راځي چې په نامه د ولاړه زورته وایي ورړل نور قمری بودنه دغه شان شکار کیږي. دغه وخت کار کې د هر جایی راځي نو چې خصوصا چې آسمان کله صاف دي داسې ورېځ نه لکه دانان چې داسې ډېر رنگارنګ آوازونه ډېر ښایسته ښایسته آوازونه لګي. بیا دغه بعضې انډیوالان چې دغه شوق لري که نه، موږ خصوصا شان حتی موږ هم دا شوق درلوده، خاصتا زما پلار خو نه وه، خو مذهب د نور دوستان عزیزان دا شوقونه درلوده، خصوصا د بودنه باید چې په هغه د مرغ مسما ورته وایي که نه، پارسي کې شل ډېر سه پنځوس زنه شکار کوي، بلغنه یو ډېر ښه خوراک جوړېده، ډېر ښه وغی ورکوله، ده ډېر سوچا ورکوي. دغه نور توتي شکار کېږي، هلته قمري شکار کېږي، اوتوپخ ورته وایي، یو بل قسه داسې کوک وزر ده.
ښاغلی سبحان وایي چې معمولا د پسرلي په موسم کې زاڼې، خړاړې، مړزان او یو شمېر نور کم یافته مرغان ښکار کېږي چې د ښکار مینهوال د دغه ښکار لپاره له بېلابېلو وسایلو کار اخلي. محمد سبحان لخکار څخه وروسته د میلی یادونه هم کوي او وایي چې لخکار وروسته بیل خوند لري.
او د دغه شکار وختو کې هغه د خلکې یو خاصه میله لري، بیا د کینی هلته اگر په جنګ اچول په حرام دي، خو په جنګ اچي ورته داسې یو ساز ورته کې چې هر څه ته بیا هغه یو اعتبار ته جنګیږي، بیا په ماشه تړي چې پیسې پرې ګټي. نور د شکار په وختو کې ډېر د خلکو میله جوړه، د خلکو کاروبار جوړي، مصروفیت درته یا سیاحت درته ډېر داسې سات ورته تیری، خصوصا چې بیا داسې ډېر غنم داسې یادوه لږ شکار ته رسېدلي، بیا جال لري، هغه جال سره بیا د شکار کېږي ورته، بیا په جال کې راګیري بیا اخلي هلته قفس ته چې په جال کې ببل راګیري بیا یو سپای ورته لري ګلدې په مخه ده د شکار چې سپای ورته وایي کنه ټیټ قد پاپي هغه هم په پټي کې ورسره ګرځي، بلغنه خطا وځي نه، بیا هغه چې دا بودنه ویني بودنه شو مشي جال په روچه بعد بودنه دروني.
د ښکار یو بل مینوال پاینده خان بیا د زاڼو یادونه کوي او وایي چې د پسرلي په موسم کې یو شمیر مهاجر زاڼې غزنی، کندهار، هلمند او یو شمیر نورو ولایتو ته راځي. دی وایي
او ښکار چې د ښکار خپله زما ډېر خوښېږي او خپله ما هم ښکار کړی، د سویان هم ښکار کړي دي، زیاتره وخت زاڼې ورته وایي دغه دغه په اوس وخت کې راځي له د کندهار دو ولایت هغه ښکار مو کړی ده، توپک مو ښکار کړی، داسې ښکاري سپیان دي یا تازیان دي په واسطه مو ښکار کړی، خپله زه ډېر زما خوښېږي ښکار. زیاتره وخت مې انتظار هم څه کله تر څو زاڼې دي یو رقم مرغان دي چې هغه راسي کښېني، نو هغه ته مجبور یې ډېر انتظار وکړه چې تر څو دوی کښېني جای به جای سي بعد به ښکار وکړي، انتظار هم کله ورته.
د ښکاري تور توپکه مات شي، د ښکاري تور توپکه مات شي، اوس سپینې زاڼې برګودر ته نه راځي نه. د لغمن ولایت اوسیدونکو محمد رفیق ترخیل بیا وی چې اوس هغه پخوانی مرغان نشته، د دینوې نسلونه لمنځه تللی چې لامل د کاریانو بی بندو بارخکار او ناامنی ده.
پخوا خو برکتونو په دې دنیا کې هر رقم پرنده په دې وطن کې پیدا کېدله، او دونه کاریم خلکو نه کوله کدا اوسی کې پخوا کې نه دغه سلا دونه توپک دغه وسایل چا دونه نه درلود، داسې خاص خاص خلکو سره به اوس لاړ سه یو منډیکې ته یو بادي ټوپک خو عادي عقل یو غریب کاله سره هم شته، داسې د وخت یې راواخځي چېرته مرغۍ وینی بی باندې ولي یو داسې وخت زموږ وختو کې چې د موږ کراب او د موږ نه خو دا منډیکه د لغمان کې چې هر چا کراب وه دا سرخار به موږ ورته دا تیږې پکې تیرې کړي چې کښته اوبه پرانیسي دا سوري بل دې مرغۍ نه ډکو شاروګانې به وي چونچوڼې به وي سبای دې خوب ته نه کولی نه شي دوی له چڼو پڼو اوازونه بیا به چې بچې وخت دې جوزا میاست کې د هر ونه کې به خری خری ناستې وي حتی داسې وخت به اوسې خلکو به شولو نه شړلې هغه به پکې درول ټوټې به یې درولې بیرغونه به ورته ښورول چې دا مرغۍ دا شولې ونه خوري دا فصل خرابه نه کړي تر دې اندازې پورې اوس لاړ سه اوس اواز د مرغۍ نه اوري خو دا یو دا داسې برکت والوته دوم دا داسې ښکارچیان پسې زیات شو نو په دې حساب دا نسلونه لاړل مابینه اوس نه هغه مرغۍ سره نه هغه دغه مینا یا شاروبه چې ورته ویلې هغه اوس نشته. داسې
د افغانستان د چاپیریال ساتنې ادارې د نړیوالو اړیکو مرستیال عبدالولي مدقیق هم وایي چې د پسرلي په موسم کې ډیری مهاجر مرغان هیواد ته راځي او دلته په بې شمېره توګه ښکار کیږي،
خصوصا په دې ورځو کې چې د مهاجرو یا سیارو مرغانو راتګ پیل شوی ده، د ګرمو مناطقو نه سړو مناطقو ته، یعنی په مجموع کې د جنوب نه د شمال خواته اکثرا په دې موسم کې په افغانستان کې ښکار جریان لري. زموږ هیوادوال په ډېر بې رویه شکل باندې په ښکار اخته وي.
اوریدونکو، د ټولې نړۍ په کچه هر هیواد د ښکار لپاره ځانګړی قانون لري چې د دغه قانون له مخې د ښکار لپاره ځانګړی وخت ټاکي چې پرته له ټاکل شوي وخت نه څوک حق نه لري چې ښکار وکړي، خو په هیواد کې بیا بې روی او بې بندوباره ښکار د دې باعث شوی چې د ځینو مرغانو نسل له منځه ولاړ شي. بیا هم ښاغلی مدقیق،
ښکار په مجموع کې یعنی په نړۍ کې په مجموعي ډول یو 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 تفریح او سرګرمي په شکل باندې وجود لري، ولې نور هیوادونه توانېدلي دي د ښکار له درکه خپل عواید پورته بوزي. متاسفانه په افغانستان کې زموږ هیوادوال په بې رویه یا په بې رحمانه شکل باندې ښکار کوي، بې له دې نه چې توجه وکړي چې د کوم نوع به یا په کوم فصل کې یا په کوم وخت کې باید موږ ښکار وکړو، دې ته توجه نه کوي. تقریبا هر څه بیل دې څه توجه ورته وکړي، لیوې مخې نه په ښکار باندې مصروف وي چې دا کله کله باعث د دې ګرځي چې هغه انواع چې د هغوی نسل د ورکېدو په حال کې وي هغه موږ کاملا هغه انواع له لاسه ورکوو. ښه بېلګه یا مثال سپینه زاڼه ده چې موږ په افغانستان کې په تېرو کلو کې درلوده، ولې اوس نه لیدل کېږي. نه دا یوه بېلګه ده، ولې یو وخت د زموږ د چاپېریال یوه برخه وه، اوس دا نشته. د دې په خاطر چې موږ وکړی سو خپل د دې ښکار برخه تقریبا مدیریت کو یا ښه یو برنامه پروګرام ورته جوړ کړو، د دې لپاره اړینه ده چې موږ د ښکار لپاره قانون ولرو. د ښکار قانون وجود لري، پخوانی د ښکار قانون تر اوسه هم نافذ ده.
دا چې په هیواد کې د چاپېریال ساتنې ادارې کومې هڅې کړي او لاسته راوړنې څه دي، د چاپېریال ساتنې ادارې د نړیوالو اړیکو مرستیال عبدالولي مدقیق په اړه وایي.
د دې په خاطر چې دا پالیسي موږ منعکسه کړې وي په قانون کې، د هغه په خاطر باندې موږ د ښکار د قانون او د وحشي ژوي د مدیریت د قانون طرحه یا مسوده جوړه کړله او د عدلي وزارت هم د قانوني پړاوونو د تیرولو په خاطر ولېږله. اوس هغه پړاوې تیر سوی ده، فعلا د وزیرانو د شورا د تقنین په کمیټه کې ده. امیدوارم په نږدې راتلونکي کې به دا پروسه هم تای شي او ولسی جرګې ته د نهایی نظر او د منظوري په خاطر باندې ولېږو، تر څو داسې یو قانون ولرو چې زموږ اوسنۍ او ورځنۍ مشکلاتو ته ځواب ووایي.
ښکاري اشنا درته سلام کوم، پرېږده چې دا شنو جلګو کې وزغلي پیغلي د هوسیو د دامان په لور واړوي پیکي د شنه اسمان په لور.
پیغلی د حسین د دامان پلور واړوی پیکی د شنا اسمان پلور و خاندی راته وشي مستی وکړي ورغړي نخری وکړي خوخي وکړي نو پام کوا پام کوا ماشی ته ګوتی مو ورړه مینوالو کجنګ د ماشوم کوچنی جبري بي نو د شاله لاسی نتری هم پاتې نه ده او په وینو یې سره کړي که پزما کوي قبرونه ډیر کړي نو په وبو کې به قبر ماهیان هم وجلی او په اوا کې خو هغه پزان مینه مرغي هغه سپین د امن پیغام راوړون کې قاصد او هغه به ضرر کوتره هم نه ده پاتې یی لژوند به برخي کړي او یی هم مهاجرت ته اړ کړي ده د سولې او امن د راتک په اله اوریدونکو نننې خبرونه هم دلته تمامو کوم رادیو ته لیکونه راستول پته مو دادی په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره ده 4420 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 ساسي بریاز مو کې لده د خدای پامان
تازه خبرونه ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ www.azadiradio.com